ستوري مشي دا مشال ریډیو دی د 2 بجو په دې خبري غړي کې زمام مجید بابر نیکی هلي او سلامونه منې خبرونو لپاره طرف استودیو کې اسرار عالم موجود اسرار عالم ومن موجود دی د خبرونو د سر موضوع د پاکستان د سنټ د چیرمن د ټاکنو پر قضیه باندې د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې عدالت ته بزي دا د خبرونو د سر موضوع دا یو شمېر نور کورنیو سمیز مطالب را سره هم شته د خبرونو پر وروستۍ نیمه کې دا دلته روغتي او درملنه خبرونه وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د اسرار عالم مومن
د پاکستان پیپلز پارٹی مشر وائی دویبا نن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجات چیلنجوي. د سیاست د چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړی سلاکار وایي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوی څپه راغلی او په هرات کې یوې موټر بم چاودنې اووه کسان وژلي او 350 نور یې جوبل کړي دي. د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری وایي دوی بنن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجه چیلنجوي. پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په خپله وینا کې بلاول بھٹو زرداری تور پورې کړ چې د سینټ د چیرمن په انتخاباتو کې ورسره درغلي شوی او دغه انتخابات غلا کړی شوی دی. د نوموړي په خبره د سینټ چیرمن د چوکۍ لپاره حکومتي کاندید صادق سنجرانی 48 او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی 49 اوټونه اخیستي خو د ګیلانی و اوټونه مسترد کړی شوی او دارنګ د دوی کاندید یې ناکامۍ سره مخامخ کړ. نو د په خبره اوس په دوی د نتیجه په عدالت کې چیلنجوي. بل پلو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبل فراز پرم په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د سینټ د چیرمن انتخابات شفاف او د عین مطابق وو. د مارچ په 12 د پاکستاني سینټ د چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکلو لپاره انتخابات ترسره شول چې پکې د چیرمن چوکۍ د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف امیدوار صادق سنجرانی او د مرستیال هغه هم د حکومتي ګوند میرزا افریدی وګټلې. د سیاست د چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوی څپه راغلی او که احتیاط ونه شو نو دا په ټول ملک کې خورېدای شي. د مارچ پر 12 په یو ویډیوي پیغام کې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې د پنجاب غټ ښارونه د دغه وبا له امله متاثر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس نوی قسم خپور شوی چې ډېر په تیزۍ سره خپریږي او خطرناکه هم ثابتېدای شي. نوموړي په دې ټینګار وکړ چې ټول باید د وایرس د مخنیوي پر حکومتي لارښوونو په سختۍ سره عمل وکړي ګنې د هیواد په صحت نظام اثر پرې باسلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په 43 ساعتونو کې د کووډ-19 ناروغۍ 2338 کیسونه ریکارډ شوي. په دې سربېره په هیواد کې د کورونا وایرس وهلو شمېر 2516 ته رسیدلې. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼه وایي چې نن کمی شمیری دي. نو دغه تر مخه په 43 ساعتونو کې د وایرس له امله 46 کسان مړه شوي خو له کووډ-19 ناروغۍ 5,9,2,26 کسان بیرته رغېدلي هم دي. د افغانستان په هرات ولایت کې یوې موټر بم چاودنې اووه کسان وژلي او 350 نور یې جوبل کړي. چارواکي وایي دا چاودنه بیګا د شپې 9:30 بجې د هرات ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند شوې ده. د هرات والی عبدالواحد قتالي مشاله ډوته ویل چې اته امنیتي سرتیري دغې چاودنې په ټپیانو کې شامل دي او یو بل یې وژل شوی دی. د هرات د حزبي روغتون د رسنیو د څانګې مسؤل محمد رفیق شیرزي مشاله ډوته ویل چې په زخمي شوو کې ښځې او ماشومان شامل دي. په چاودنه کې یو شمېر قانون او کورونو ته هم زیان رسیدلې. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې خو د افغانستان د کورونو چارو وزارت یې لپاره وسلوال طالبان تورنوي. روس وایي که د افغانستان بوري انتظامیه جوړیږي نو باید چې طالبان د پکې شامل کړل شي. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو راتلونکې اونۍ د یو کانفرنس د کوربتوب لپاره تیاری کوي. د دغه غونډې مقصد په دغه جګړه ځپلي هیواد کې د امن پروسه مخې ته وړل دي. د روس د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د بیان تر هغې 4 ساعته وروسته راغلو چې مخکې د مارچ پر 12 ترکی هم اعلان وکړ چې راتلونکې میاشت په استنبول کې د افغان امن مذاکراتو د میزبانۍ اراده لري. د مارچ 13 د کانفرنس لپاره ماسکو د طالبانو په ګډون یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو ته هم بلنه ورکړې. د لنډه واضحه چې آیا امریکا به پکې شامل وي که څنګه. زخروا په یو خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان لنډمهاله حکومت ته جوړېدلو فیصله باید خپل افغانان د ملي پخلاینې په خبرو اترو کې وکړي. هغې زیاته کړه چې دوی په فکر په افغانستان کې لنډمهاله حکومت جوړېدل دغه هیواد د ستونزې پر امن او سیاسي حل لاره ده. په عین حال کې د امریکا ولسمشر جو بایډن انتظامي د هیواد او طالبانو ترمنځ د تیر کال د سولې موافقې ته بیا کتنه کوي. دغه موافقې له مخې ټاکل شوی چې په افغانستان کې پاتې امریکایي ځواکونه به په مای کې له هیواد ووځي. د جو بایډن انتظامی افغان حکومت ته د یو لنډمهاله حکومت د جوړولو وړاندیز کړی، خو افغان ولسمشر اشرف غنی د عبوري حکومت جوړېدلو لپاره د واک پرېښودلو نه انکار کړی. او تر دې مهال مشال خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کول. د خبرونه پیل کوو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واورېدل چې د پاکستان جمهوري تحریک مشرانو په خاص توګه د پیپلز ګوند چیرمین بلاول بوټو زرداری ویلي چې تېره ورځ د سینټ د چیرمین لپاره کمی ټاکنې وشوې. په هغې کې د دوی د کاندید چې کوم و رای مشترک شوې وې د هغې پر ضد به عدالت ته ځي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده. سراج زهیري وړاندې کوي.
د مارچ په 12مه اسلام آباد کې خبری کانفرنس کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری ویلي د دوی د سینټ د چیرمین لپاره د امیدوار یوسف رضا ګیلانی و اوټونه په غیر آئینی او غیر قانوني طریقه مسترد کړی شوی او له دوی سره ټګی شوی. د نوموړي په خبره حکومتي غړي صادق سنجرانی 8 سلویخت اوټونه اغستی او د دوی غړي یوسف رضا ګیلانی 9 سلویخت اوټونه اغستی، خو د نوموړي و اوټونه مسترد کړی شوی او دارنګي زموږ امیدوار د بیلت سره مخامخ کړو. نو اوس په دوی دا نتیجه په عدالت کې چیلنج وی.
اس ظلم کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک
دی وی د دوی ظلم پر ضد پاکستان جمهوری تحریک خپلو کې صلاح کوي. هم د مریم شریف سره خبره کړي او د خپلو وکیلانو سره می هم خبرې روان دي. د مولانا سیف او آصف علی زرداری سیف ترمنځ هم خبرې شوي او موږ دا فیصله کړې چې دا غیر قانوني او غیر آئینی فیصله به موږ په عدالت کې چیلنج وو. بل پلو د اطلاعات وفاقی وزیر شبلی فراز اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د سینټ د چیرمین انتخابات پاک او صاف او د عین مطابق شوي او د سینیټرانو په وزیر اعظم عمران خان اعتماد او باور وو. نو ځکه یې حکومتي غړی صادق سنجرانی د سینټ د چیرمین لپاره غوره کړو. دی وی دا دویم وار دی چې وزیر اعظم عمران خان ته د اعتماد ووټ ورکړی شو او نن زموږ نومول شوی د سینټ چیرمین ته کامیابی ترلاسه شوه او نن د پی ڈی ایم کفن دفن وشو او د پی ڈی ایم سیاست چې د ذاتی ګټو لپاره دی هغه د پاکستان د ولس لپاره نه دی. او دا د لانګ مارچ نه شروع شو او د استعفاګانو خبرې وشوې او چې هیڅ ونه شو نو بیا د لانګ مارچ او د استعفاګانو خبرې شروع کړې.
لانگ مارچ اور استعفوں کی بات کی ہے.
مشال ریڈیو چی دا پوزیشن گوندونو پدی دریس پو پیخور کے دا قانونی چارو تزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نو پختل. نو اغوی دا قانون مطابق اپوزیشن گوندونو تا دا حق ترلاس دے چی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ او یا ہائی کورٹ کی دا دی پر ضد درخواست ورکڑی.
اتم نواخلہ تر اتیشتم آرٹیکل پوری دا پاکستان دا آئین دا اغی لاندے پدے کے ہائی کورٹ تم پلے سی سپریم کورٹ تم پلے سی در اخو اغا قانونی لاری دی چخل کو اویلیبل دی. البتہ دا یو ډیره عجیب خبره ده چې دا د پاکستان په تاریخ کې په اول ځل ډیر اعلی پای چې کوم الیکشن ده د سینټ نو په هغه کې ووټونه غلطی دل هغه کې ووټونه داسې اچول چې یا قصدنه مدن هغه کې غلطی کول او یا د حکومت د طرف نه دا اپوزیشن د لیډر د کامیابی لارا بندولو د پاره دا غو وټره چې دی هغه مسترد کول دا زما په خیال پاول دل دا سکیږي په دومره لوی پیمانه باندې.
بل پلو په اسلام آباد کې خبريال او د سیاسي چارو تزیه کار افتخار مشوانی مشال ریډیو ته وی په پاکستان کې د سیاستوالو لخوا د قسم کارونو لوج جمهوریت او پارلیمان کمزوري کیږي.
ګورنمنت الزامات لګول بیا چې کوم د اوس اپوزیشن والا دوړ غن الزامات او دغه چې کوم دی دا پولیټیکل ایمچورټی دا او نو یو هم لگزمگا پولیٹیکل پارٹو کے صدا سے میچورٹی نشتا یا ٹرانسپیرنسی نشتا او ہر یو جکم ہرا وی دو والا دے اغا الزام نو دا زمگا دا سسٹم اغا جکم دے یا زمگا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ جکم دے دا دا اغا کمزور رہی دی کم دے دے سر زمگا کہ اگوری نو نظمگا گورننس حقیقی او نظمگا جکم پارلیمنٹ تے اغا کم ذمہ دار رہی دی اغا بالکل صحیح طریقے کی منی اگی یا نہ ادا کی.
دا ذکر دے دا مارچ پا 12م پا دے ہیواد کی دا سینٹ دا چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین د ټاکلو لپاره انتخابات شوي چې پکې د چیئرمین لپاره لپاره د حکومتي ګوند امیدوار صادق سنجرانی د اپوزیشن ګوندونو د امیدوار یوسف رضا ګیلانی نه ګټلې او د ډیپټی چیرمن لپاره د حکومتي ګوند مرزا افریدی د اپوزیشن ګوندونو د امیدوار مولانا عبدالغفور هدری نه ګټلې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیر ورځ د پاکستان د سنټ چیرمن او مرستیال چیرمن لپاره رای واچول شو چې پکې حکومتي امیدوارانو صادق سنجرانی او میرزا محمد پردی دغه څوکو باندې کامیابی حاصل کړه. په دې اړه باندې درته تفصیل وړاندې کوو چې د نوي منتخب شوي د سنټ د چیرمن صادق سنجرانی د سوګند په غږ پیلي. دا د سوګند غږ د پاکستان د پارلمان د ایوان بالا یا د سنت د نوي منتخب شوي چیرمن صادق سنجرانی دی چې د مارچ په 12مه تر سره شوي انتخاب کې د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم نامزد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی ته ماتې ورکړه او پرله پسې په دویم ځل د سنت چیرمن منتخب شو. د ډیپټي چیرمن په څوکۍ حکومتي امیدوار میرزا اپریدی په 450 رایو اخیستو سره بریالی شو. دغه په مقابله کې د پاکستان جمهوری تحریک امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری 400 رای ترلاسه کړې. نو منتخب چیرمن صادق سنجرانی د سنت د مرستیال چیرمن په توګه د میرزا اپریدی نه سوګند واخیست.
میں مرزا محمد افریدی سد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
د چیئرمین د انتخاب لپاره پریزائیڈنگ افسر سینیٹر مظفر حسین شاہ وو او د مرستیال چیئرمین انتخاب د نوی چیئرمین صادق سنجرانی په نگرانی کې ترسره شول. د چیئرمین د څوکۍ لپاره د حکومتي اتحاد امیدوار صادق سنجرانی 8 او د اپوزیشن اتحاد امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی 2 رای ترلاسه کړې. وو رای په دې بنیاد مسترد شوې چې د ووټ په پرچای رای ورکونکو د ګیلانی په نامه نخه لګولې وا او یو رای ورکونکي دواړو امیدوارانو ته رای ورکړې وي. د اپوزیشن اتحاد د امیدوار سید یوسف رضا ګیلانی انتخابي نماینده یا پولینګ ایجنټ سینیټر فاروق ایچ نائک د پریزائیڈنگ افسر سید مظفر حسین شاه د هغه پریکړې مخالفت وکړو چې لمخې ګیلانی ته اچول شوی و رای مسترد کړې وي. فاروق نائک وہ ویل
اگر یا تو اس انسٹرکشنز کو پھاڑ دے
یا خود رائے ور قبول لپارا دا ہدایت نامہ وشلوا او تاسو چې کوم رولینګ ورکو هغه برقرار وساتئ. کوم چې کوم رائے ور قبول کیدی هغه دا ہدایت لوسی دی. دا ہدایت نامہ په دې لړ کې خاموش ده چې د رائے په پرچای با کوم ځای مہر لگوي تر کومه چې د مہر لگولو تعلق دی نو د سینټ سیکریټریټ په خپل دا ہدایت جاری کړی وو چې په پرچای با د امیدوار په خانه کې مہر لگول وی او کدا مہرونه د امیدوار د خانې نه بهر لګیدلی وي نو تاسو ته اختیار دی چې دا رائے مسترد کړئ ورنه تاسو سره دا اختیار نشته چې دا رائے مسترد کړئ. خو پریزائیڈنگ افسر سید مظفر حسین شاہ خپل پریکړه برقرار وساتله او زیاته کړه چې ناکام شوی امیدوار د هغه د پریکړې پر ضد انتخاباتي ټریبیونل سره رجوع کولای شي. سید مظفر حسین شاہ وویل د رایو په پرچای نشانونه د امیدوار لپاره مختص شوی خانې نه بهر لګیدلی دي او دا اوه واړه نشانونه د یوسف رضا ګیلانی د نامې د پاسه لګول شوی دي. دا مسترد شو. د پارلمان د ایوان بالا د چیرمن او مرستیال چیرمن لپاره ټاکنې د سینټ په ودانۍ کې ترسره شوې. پریزایډنګ افسر سید مظفر حسین شاه د کارول شو رایو د شمیرې نه پس د چیرمن لپاره د انتخاب د نتیجې اعلان کړې. د مرستیال چیرمن لپاره حکومتي اتحاد د قبایلی د لو سره تعلق لرونکي میرزا اپریدی او پی ڈی ایم د جمعیت علماء اسلام فیلډ علی جنرل سیکرټر مولانا عبدالغفور حیدری نامزد کړی وو. د جمعې په ورځ د پاکستان د معیاري وخت مطابق سکم 3:30 د ووټونو اچولو پیل وشو او مظفر حسین شاه رای اچونکو ته هدایات ولوستل او د ووټونو د بخشي د سرپوخ کولو حکم یې وکړو. دا ټاکنې په داسې حال کې ترسره شوې چې د دې انتخاب نه مخکې د اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم دوو سینیټرانو مصطفی نواز کوکر او مصدق ملک په حواله پاکستانی ټلویزیون چینلونو داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په مبینه توګه هغه د جاسوسۍ کیمرې ښکاري چې د دوی په خبره د چیرمن او مرستیال چیرمن د انتخاب لپاره ځانګړې شوې د رایو اچونو ځای یا بوت کې لګول شوې وي. اپوزیشن او حکومت په یو بل د دې کیمرو لګولو تورونه لګولې دي. د پی ډی ایم د غړي مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په دې اړه وویل، دا کیمری چا لگولی دی، ولی لگولی دی؟ دا هم یو حقیقت ته چې د سنت پخوانی چیرمن او موجوده امیدوار دی، او هغه د مارچ په 12 سهار 5:30 بجې پوری د سنت ودانه کې موجود وو. دا یو سرګند حقیقت ته چې د ټاکنو د غلا کولو حسی رواني دي. مونږ مخکې هم نشاندهی کړی و چې زمونږ غړي وتا ټلیفونونه راتل، او نن ثبوت هم ترلاسه شو چې د دې هواد استخباراتي ادارې د دې انتخاب نگرانی کوي. خو بلخوا یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز د جاسوسۍ د دې مبینه کیمرو لګولو تر شا د اپوزیشن لاس وبللو. د حزب اختلاف یو لوی سازش رابرتیره شوی دی، او د دې سازش خواهش دا دی چې هغه خلک چې کوم په دې کارونو پوه دي، هغوی دا تاثر ورکوي چې د پیښې ځای ته خپله ورسېده. لکه څنګه چې څوک غلط کار کوي نو د هغه کړنې ځای ته ځي، او هلته نه دوی بیا دا ډرامه جوړه کړه. د دې قضیې د پلټنو لپاره د سینټ سکتر د اپوزیشن او حکومت سره د تعلق لرونکو دریو دریو سینټرانو کمیټه جوړ کړه. دغه کمیټه به خپل تحقیقاتي راپور نوی منتخب شوی چیرمن ته وړاندې کوي. د سینټ د چیرمن د انتخاب نه مخکې نوو منتخب شوو سینټرانو د خپلو سوکو سوګند پورته کړو. قائم مقام چیرمن سید مظفر حسین شاه د هغوی نه سوګند واخیستو. د سینټ ټولې سل سوکۍ دي چې پکې 98 کسانو خپلې رایې وکارولې. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د خزانی پخوانی وزیر اسحاق ډار د ملک نه بهر دی، ځکه رائے ونه کاروله، او جماعت اسلامی د دې ټاکنو نه د بایکاټ اعلان کړی وو. په سینټ کې جماعت اسلامی یو څوکۍ لري.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکړه.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، دا یو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تاسو سلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اردو متاس مشال ریډیو ته وګي. وردو بلوچستان ته، په بلوچستان کې کارپوهانو ویلي دي چې موسمي بدلون له امله بلوچستان صوبا تر ټولو زیات تر اغیز لاندې راغلی ده. د دې مخنیوي لپاره په لومړني پړاو کې 28,000 درختي لګول کیږي. دغه ډول باندې یوازې موسم بدل شي، بلکې د خلکو پر ژوند به هم ښه اغیز وشي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې راپور کې راغلی.
د غیر دولتي تنظیم ترقی فاونډیشن تر سوري لاندې د حکومت په مرسته تیر ورځ د بلوچستان په افشین ولسوالۍ کې د سپرلي د درختو د کرنې پرانیسته د چاپیریال لپاره د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم وکړه. پر دې مهال د افشین په بند خوشتل خان سیمه کې یوه دستورا جوړه شوې وه. و دستورې ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې په کال 1890 کې انګریز سرکار په سیمه کې د کښت او کروندې لپاره د اوبو بند جوړ کړی، خو دغه وروسته په سیمه کې بل ډیم نه دی جوړ. په دې ترڅ کې د سیمې سره تړاو لرونکو ځینې کروندګرو وروسته و مشال ریډیو ته وویل چې د پرله پسې وچکالۍ له امله د دشنه باغونه او کښتونه یې وچ شوي دي.
پر دې ایریا باندې چې دی ته اوبه نشته، د اوبو ډېره کښالي ده، خشکسالي ده. د مخه دا زموږ ایریا ګره د باغو د درختو داسې ډکه اوس د خشکسالي د وجه یو درخت په ډېر مشکل سره نه پیدا کیږي. لیکن دغه درخت چې کوم فارست ډپارټمنټ لګولی دی، د دې سره سات سات د دیکبال دی، دغه لپاره ضرورت یې پکار دی. د دې لپاره چې کوم دي ملازمین دغه باید چې د دې علاقې
پر دې مهال په خپل وینا کې د پښین قبایلی مشر اجی ابیب ترین زیاته کړه چې حکومت یې د درختو د لګولو تر څنګ په سیمه کې د ډیمو و جوړولو ته په ځانګړې توګه پاملرنه وکړي. خو د محکمې جنګلاتو بلوچستان مشر نیاز کاکړ و مشالیرو ته وویل چې د بند خوشتل خان پر 500 کړم ځکه باندې به 28,000 درختی لګوي. د نوموړي په وینا چې د دې څخه به نه یوازې په سیمه کې چاپریال پاک سي، بلکې د خلکو لپاره به د روزګار نورې لارې هم خلاصې. خلاص شي
درخت سیدا تا بیسیکلی اکسیجن درکې کاربن ډای اکسایډ اخی نو درخت سینې نو زموږ اکسیجن باندې ته په اسپیټالو کې وینې سی یو مریض اکسیجن سلندر د یو لیټر د بار د 4 روپۍ ورګي قدرتي یو سورس دی چې موږ ته د غره کې اکسیجن درخت یې میت خالی دانه دې درخت د ایروژن کنټرولې بلډ د بار شد سایه کوي دا ساينټیفیک او د قرآن شریف باندې دا ثابت ده چې درخت یو شړه د اکسیجن ورګي ماحول چې څومره خطرناک وسونه خاص کر کاربن ډای اکسایډ هغه اخی
پر دې مهال د وزیر اعظم سلاکار ملک امین اسلم په خپل وینا کې وویل چې په ټوله ملک کې د موسمي بدلون زیات اغیز پر بلوچستان صوبه باندې شوی دی د کوم څخه د خلاصون لپاره به مرکزی حکومت اوس نه یوازي په صوبه کې د درختو لګولو ته په ځانګړې توګه پاملرنه کوي بلکې د هڅه به هم کوي چې د باران ته اوبو د خوندي ساتلو لپاره به نور ډیمونه جوړ او بندونه تړي
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی اردو خیبر قبیلی دلی ته د خیبر دلی اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرا دره کې با اثر خلک په غیر قانوني توګه د دوی ځنګلونه وهي او قاچاق کوي دوی وایي ډیر قیمتي لرګي ترې روان دي او په کار د حکومت مخه ونیسي چې د تیرا خایست او ماحول ورسره خراب نشي د خیبر نه د قامي سملای غړي او د قبایلي او سرحدي چارو وزارت یا د سفران پارلیماني سکتر اقبال پریدي مشال ریډیو ته وویل چې ځایي اوسیدونکي دي د غزایونو ورته په ګوته کړي نو دوی به یې مخنیوی وکړي نور تفصیل فرهاد شینواری راکړي
د خیبر ضلع وګړي وایي چې په تیرا دره کې په غیر قانوني توګه ځنګلونو وهلو عمل روان دی او قیمتي ونې پکې خلک پرې کوي او بیا سمګل کوي دوی وایي په کار د دغو قیمتي ونو د وهلو مخه ونیول شي د خیبر خدمت خلک کمیټې مشر تورابلی پردای مشال ریډیو ته وایي چې په دې وروستو کې حکومت په تیرا میدان کې د قیمتي ونو وهلو باندې بندیز اعلان کړی و خود دې باوجود دې با سره خلق وهي او سمګل کوي
ایمون چې کومه غرایزه تیرای لوکی دی پاکي به تهاش زنګلات دي چې کم با اثر خل دي هغه وسم د زنګلات وهي اوري پټ پټه چې کم خلک د زنګلې وهي چې د هغه په کم د پیدارو کې چک پوسټونه دي چې په اوبند یې سخت چیکینګ وشي چې کم پټې لارې دي په اوبند چې د وړل وړل کیږي په کور دادي چې د هغه هم بندوبست وشي مخنیوي وشي ځنې خلک وسم د سری چې با اثر خلک دي او هغه غیلو کې خلکو هم واس نه رسیږي نو په کور دا چې دا خلک د دې کور نه مانی کړل شي وې ځنګلات چې کومه خوبصورتي دوه شغې لوکه په خپل یوي د سیاحت یو اهم جز دی نو هغه هم په حقیقي چې دا اوس خلک وهي به دریغه
د تیرکو کې خېلو زینګل افریده وای دوی څه اته کاله وړاندې جمرو تر کړه شوی او تر اوسه سیمه پاک نه لګرځول شوی خو هلته نه په لوی کچه باندې قیمتي لرګي روان دي
په ځنګلاتو کې چې ټوله قیمتي ونه چې هغه کم 5000 4000 یو فوټ خرڅېږي دیار به ته مونږ ته خپل پښتو کې منزا یو جی منزا ناختار دای چیر دای مختلف جی قیمتي قیمتي درختی دی بګی جی او هغه کم چې کم موږ زنګلاته بلکې موږ دا هم کې لا حکومت د کسان چې کمال دغه موجوده کسان دي چې کم موږ په بارډر باندې خلک آباد نور کومونه د جی زمونږ علاقې ته لګې دلیل کا څنګه ولې موږ د علاقې نه پغلا تور باندې دوه بوټي کټ کوي او دا کوزاوی
د خیبر ضلع نه د قومي سملې غړی او د قبایلی او سرحدي چارو یعنی سفران وزارت پارلیماني سیکرټری اقبال پردای وایي چې په کوم کومونه کې زنګلات وهل کیږي باید مشرانی مونږ سره وویني او دا راته په ګوته کړی چې د ځایي انتظامی په ذریعه مخه ونیسو
چې دوه خلکو کوم زنګلونه دي او دا بلفرض نور خلک وړي دا په پوري توګه باندې دي مونږ سره ملوشي چې ولته موږ ولته لوکل انتظامی له دا هدایت جاری کو چې تر کومه پیر داخل واپسینی وی روغلی چې دغه املاکو تحفظ وشي
چرواکی وای چې د خیبر تیرا میدان سیمه د وسلوالو نه پاکه ګرځول شوی کډوال ورستانه شوی او حکومتي واکمنی پکې بحال ده. دوی وای تیرا کو کې خیلو سیمه هم تر خپل واک لاندې راوستلې خو هلته لا کډوالو ته د ورستنېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خپرونې په دې برخه کې ورزو مومندو ته په مومندو یک غونډ کې دغلته کې ولس د چارواکو هرکلی کړی په دې اړه باندې تفصیل شنواس ترکسې وړاندې
رفیق خان د پلانغار نه د یک غونډ دغه مرکز ته ورغلی او د ماشومانو د صحت پروګرام د لاندې غوښتل چې د بچو پیسې واخلي.
مخکې به تو غره نه ته د هغه ځای نه هلته چې به راشم ډېر زیات او سختي به هم ډېره زیاته وه. دلته خو چې خیر څنګه غلي نو فکر رقم د ډېر زیات اسان سهولت او
د کال 2019 په نومبر کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان لړخه په قبایلي ضلعو کې د خلکو د سهولت مرکزونو پرانستلو هدایت شوی و چې ویل شوي هر کله چې د سهولت مرکزونه فعال شي شمیر به اوویشت وي. د 2000 سپتمبر په څلورمه په محمود کې اولنۍ او یوازینۍ مرکز په غرنۍ کې جوړ شو خو کار هم په 2 سپتمبر شروع کړو. له دغه وروسته په کوزه محمود یک غونډ او د بره محمود په باوته ساپو کې هم یو مرکز جوړ شو چې په محمود کې دا وخت 3 سہولت مرکزونه کار کوي. په یک غونډ مرکز کې د صحت د محکمې ټیمونه هم ناست وي او هغه ماشومان چې کورنۍ وبې وړاندې د پولیو نه انکار کاوه دلته راځي او د صحت د محکمې زنانه عمله ورته د پولیو څاڅکي هم څکوي. دا مرکز لخوا د 15,000 روپیو یو کارډ هم ورته ورکول کیږي چې هر 2 میاشتې پس پکې ورته 2,500 روپۍ هم ملاویږي. په دغه مرکز کې ناسته د صحت د محکمې لیډی هیلت ورکره نازیه بیبی وای
نو هغه د وزیرم هغه خامخا اوس پوری هم کوي او ویکسینیشن هم کوي ځکه چې موږ ته او چې تاسو لوبي پیسې نه درکې نو پیسو دغه مې هغه خامخا به د ویکسینیشن شروع کی نو بس ته ار یو موشم چې دلته راشي هغه ته پولی هم کیږي ویکسینیشن مو ته کیږي او چې دا موږ دې تکینو د سکرین ته هغه د دوی نه چې دا کوم معلومات تخلي د ویکسینیشن باره کې د موشم د خوراک باره کې نو لکه هغه دې نه مطمئن شي یو خو پکې موشم د صحت پته ولګي بلې ویکسینیشن اوشي بلې ته پولیو اوشي بلې ته پیسې ملوشنه لکه دا ډیره خبره ده.
د محمد دودري سب ډیویژنونه دي یو د کوزه محمدو چې څلور سب تحصیلونه لري ولې دوه په بره محمدو کې دي چې دوه سب تحصیلونه پکې جوړ دي. له ټولو زیاته آبادی د کوزه محمدو د سہولت مرکز نه استفاده کوي خو بیا هم روزانه دغه مرکز ته څومره او د کوم رقم سہولت لپاره خلک ورځي دا پښتنه مې د یک غونډه سہولت مرکز د سایت انچارج یا مشر کامران سبحان نکړی دا
200 پوری دورځ زمنګ په سنټر باندې ماشومان ته د صحت سہولت ورکو چې تر د 500 پوری منګه شناتی کارو مسلې حل کو او د ای سہولت هم د غشانت کې تعدادو کې خلک مل راځي. ای سہولت کې موږ هر قسمه موبایل ایزی لوډ ورکو دلته کې په ای سہولت کې هر قسمه ویریفیکیشن چې کې د شناتی کارو اکول شي د غشانت سو بایومټریک ترانسفر د بارے چې کوم بایومټریک ویریفیکیشن کیشن پکاري اغه هم تاسو دلته کې اغستلې شي. لوکل ګورنمنت سره خبره روانه ده چې اغه موږ اوشي خبره نو موږ دلته کې سیول ريجستریشن هم شروع کو.
دغه مرکز تورغلي د پلانغار او د انبار د لرو آباد سیمو خلکو دا هم غوښتل چې لیکه غونډه د سہولت مرکز ګاډي کې د دوی سیمو ته ورشي یا بیا دغه سیمو کې واړه دفترونه ورته کولاو شي نو دوی ته به د تګ راتګ مشکلات کم شي. نو کامران سبحان وویل چې دوی باید دغه غوښتنه د حکومتي او انتظامی مشرانو نه وکړي او هر کله دوی ته په دغه سیمو کې د واړو دفترونو وینا ل خپل دفتره وشوه دوی په عمل کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ دنګ سات کې پښتونخوا کې 2:30 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان پیپلز پارٹی مشر بلاول بھٹو زرداری وای دی بنن په عدالت کې د سینټ د چیرمن انتخاباتو نتیجه چیلنجوي. پرم اسلام آباد کې خبري کوونکي ته په لوینا کې بلاول بھٹو زرداری تور پورې کړ چې د سینټ د چیرمن په انتخاباتو کې ورسره درغلی شوی او دغه انتخابات غلا کړی شوی. بلبلو د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز پرم اسلام آباد کې خبري اعلان کړ چې د سینټ د چیرمن انتخابات شفاف او د عین مطابق وو. د سیاد د چار لپاره د پاکستانی وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې په پاکستان کې د کورونا وایرس یو نوې چپه راغلی او که احتیاط ونه شو نو دا په ټول ملک کې خپرې شي. د مارچ پر 12مه په یو ویډیو پیغام کې ډاکټر فیصل سلطان ویل چې د پنجاب غټ ښارونه د دغه وبا له امله متاثر شوي دي. د افغانستان په هرات ولایت کې یوې موټر بم چاودنې اووه کسان وژل دي او 350 نور یې زخمیان کړي دي. چارواکي وایي دا چاودنه بیګا د شپې 9:30 بجې د هرات ښار د 14مې امنیتي حوزې اړوند شوې ده. د هرات والي عبدالوحید قتالي مشال وویل چې اته امنیتي سرتیري د دغې چاودنې په ټپیانو کې شامل دي او یو یې وژل شوی دی. د پیکي زموري لا چا نه ده منلي خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت یې لپاره وسلوال طالبان تورنوي. او روس وایي که د افغانستان بوري انتظامیه جوړیږي نو باید چې طالبان پکې شامل کړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو راتلونکې اونۍ د یو کانفرنس د کوربتوب لپاره تیاری کوي. دغه غونډې مقصد په دغه جګړه ځپلي هېواد کې د امن پروسه ممکن تحول دي. د روزونو چارو وزارت ویان دی ماریا زفروه د بیان تر اغېز څو ګنټې وروسته ورکړ چې مخکې د مارچ پر 12مه ترکیه هم اعلان وکړ چې راتلونکې میاشت په استنبول کې د افغان امن مذاکراتو د کوربتوب اراده لري.
اسرار عالم مندر ته د 2:30 بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او درته ونی د خبرونو وړاندې کوو. روغتیا او درملنه په روغتیا او درملنه خبرونه کې منندر تر ډیره د خزو او نجونو د صحت او د هغوی پر روغتیا ستونزو بحث کړي. په خبرونه کې واوري چې په افغانستان او پاکستان کې د خزو عمومي ناروغۍ سي دي او خزو د غذایت کموالي له وجې له کومو ستونزو سره مخامخېږي. په امیر ساحل د روغتیا او درملنې کوربه دی راځي چې د خبرونو وګورو.
روختیا او درملنه
روختیا او درملنه خبرونه کې موزه په امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې ستاسو پر روختیا د عمومي باس ترڅنګ د خځو نړیواله ورځ په مناسبت د خځو پر روختیا ستونزو هم غږی غواغه. کسان چې دایمي ناروغي لري څنګه کولای شي خپل صحت ښه وساتي او عادي ژوند وکړي. لدې پرته د موسمي او نورو ناروغیو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي. ورسره د افغانستان او پاکستان خځې عموما څه ډول روغتیایي ستونزې لري پر دې موضوع غږیږو. ورسره په دې هم غږیږو چې د غذایت کمی یا کمای څومره لوی مسئله ده. هغه خځې چې حامل دي او یا بچیو ته شیدې ورکوي باید څه ډول خواړه وکړي او د ښه صحت لپاره څه وکړي. حامله خځې باید په څومره موده کې ډاکټر ته ولاړ شي. د دې ترڅنګ د نجونو او ښځو پر روغتیا د نورو پوښتنو ځوابونه هم درکوو. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله سره دی. د دې پیښور د بډبیر په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم. الله ګران اوسې.
خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. زه هم ځنې پوښتنې لرم. خلکو هم پوښتنې راته یو څو لیکلي دي. نو زه اوله پوښتنه تاسو ته وایم. دلته یو کس دی ګولې مخه په نوم باندې د لیکلي دي چې دا د اتر سپری چې خلک استعمالوي په بوتلونو کې وي د دین خو وي زکام نه کیږي وي ځکه چې څوک یې استعمال کی وي ځان په باره کې به ما خیال کې دی وي هر وخت دلته زکام زکام وي وي د دې جواب را تراکي.
بعض بویونه داسې دي چې هغه د هغې نه بعض خلکو ته الرجي کیږي پوزه بند شي یا ورسره سر درد شي خپل ټیک شي. البته مریض لپاره یاده کوشش پکاري چې اته د جلګي جګه د هغه سه قسم چې مخصوص کم سپریز دی یا اتر یا ادر چې ورته وي هغه بیا د دینه ځان ساتي. د کسي د غاتر چې د کم بوټي یا میوه مصنوعي جوړ شي یا د هغه نه خاص شي لکه د هغه پولنس چې کم وي یا زردانی نو دا آغا بوٹو زردالی بم بیادتا دا چلکی آغی نبا دے زان ساتی زکر جدا مونگا تا پتا دا چی دا الرجی مونگ سر علاج نیشت دا سیوا دا حفاظتی اقداماتو نا
سید یو کس ہم را سر دا استری مشی سلامون سیبا نم مراتا و خیوسی مہم
مطالیان تنوائی ما پانی سایب ایران سستا ڈاکٹر
خبر پوش مستاسو آواز قطع کی نا تاسو ویل چستاسو شناخته دی لاسونو خو کار پری خه دی او افغانستان کې ډاکټران ورته ویل دي چې تریخه غټ شوې دی همداسې ویل
بالکل
همداسې دی نو دا ماته وای چې دغه شناخته عمر څومره دی د څه کار کوي او لاسونو خې چې تاسو وای
عمر تقریبا 15 پر شاو خو دی او کار خو دا معمولی کارونه مثلا د غریبۍ کوي
لکه د مثال په توګه د غریبۍ څه کار دی معمولی موسا جان صاحب تنہا صاحب در تو ہوا ہے چھ چنگ کار پری خدے پدی ما پو کے دے بس شل شو دے داس پز مکہ ناستے بس تلے نشی تگرا تگ نشی کو
نہیں بالکل زہر نہ دی
او دا سمر مودا شی چھ دا پخو ولا سونے کار پری خدے
تقریبا دوی نش کیش دی لا سو چھ کار تے سی تر مکہ می او مری زو در لو دے دو دی دو خو
ڈوڑے بیچ او کھڑا سبا کی دل اور باندھی ایران کے ڈاکٹر تا تلی ہے کہ نہیں تلی
ڈاکٹر
سے پختہ نے لڑ رہی
نہ بس دیدی زمو خبر
منتظر اوسی چې ډاکټر صاحب سره ته وای
سید دا چرته اوسی
دا افغانستان د زابل په ولایت کې اوسی
سمه دا بس ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي خطا سی اوري مننه خوشاله اوس
دې چې پر دوار
څو خوشاله اوس تاسو ته مخه وخت خوشاله اوس خا ډاکټر صاحب
چونکہ ددی ٹیلی فون غگ نو نو صحیح نو وجہ سے تاوا نہیں کی گی کیس وہ ددی رور چکم مسئلی ناول خبر خودی تداؤں کا مجھے دتریخی پاڑ سوپ چدے آگے سر در شلی دلو یا لاس پخو پر خدلو دا سے خاص تعلق نشتہ دے دا روحی روانی کے دیشی یا عصبی کے دیشی
وغیرہ فالج حملہ پہ راغلی
ملٹیپل سکلیروسس کے دیشی نو دوی تازه داویم چې دی دا کم ډاکټرانو صاحبانو چې قتل دي هغه ټول اسناد او کته کم عکسونه اخیستې ایم آر آی یا سی ټی سکین هغه د موږ ته واتس اپ کی هغه ته تفصیل سره وګورم او بیا ورته جواب ورکم چې څنګه امکان کې دی چې یا سمنګ امداد کولې شو هغه سی وګو
سید موسی جان تنها صاحب تاسو دا خپل دغه واخلې قلم او کاغذ یا ټلیفون راوخلې زرته شمیره وای ملک سات کې تاسو به دی ویبل پښتنې جواب ورکړي ډاکټر صاحب غي پور بده او د ملګری تیار شوی بیا به تاسو ته په واتس اپ باندې خپل عکسونه ټول درولېږي کنه
سم
گوهر علی صاحب لباجوړ لیکل دي ل چارمنګه چې دوی 15 کلن ورور لتیر درې ځلې ور باندې یو چل داس شوې د سر ور باندې وچور لګي بیا به هوش شي 15 منټه پوري سترګې او خلې هم کاغذ شي په دغه وخت کې وای دا چل ور باندې داسې میاش ورسته راغله مطلب درې میاشتو کې دا ځان د زلګوم چې درې ځلې شوې نو درې میاشتو کې ور باندې دا کار شوې دی نو دې بچې دا مرګي خو بنې
بالکل دا چې کوم ظاهران دی علامت وای دا د مرګو دی خدا به ډاکټر ته خی چې وکتل شي چې دا کم قسم مرګي دی دا د ټیسټونه وشي لیبز وشي او معلوم شي چې دا مرګي کم قسم ده او څو نو وخت دا وی بلري او څه طریقې کار اختیاري او بهرحال هغه ټول اوریدونکي د چا په کورونو کې چې مرګي وي په بچیانو کې نو دی دا په کار ده چې دی آئندہ کے دا کوشش ہے کہ پخپل کے ودونا نہ کہی او بل سر نو بیا بدا بیماری زمون دے معاشرے نہ پم مزہ مزہ کمش
صحیح یعنی پکم کورنے کی چے چوک مرگی لری نو اگے کورنے کی دے کاکا زامن ماما زامن کاکا لور ماما لور ترور لور تر لور کنا د دې خاله لور د دې سره د خاله زوی سر دې سر دې ودونه نه کوي زکه چې بیا دا ناروغي کې د شي خوره شي کنه نور ماشومان کوم راشي
بالکل هم دغه صدا پامیر صاحب خو احتیاط وکړ
د ډاکټر صاحب سره ک مساجن تنها صاحب استاد ملګری رابطه کول غواړي او خپل دا ټول نسخه وغیرہ ورته ورکول غواړي نو د واتس اپ شمیره چې دا هغه دا 0092 دا د پاکستان یا جمع 92 چې دا د پاکستان کوډ دی 334 هم چې ولیک بیا غین ورسته دی 001 بیا دی 3251 بیا درته وایم دا شمیره 0092 334 001 25 روغتیا او درملنه خبرونه ته وګیاست ستاسو د زنو عمومي پښتنو ځوابونه مې ورکړل زه د ښځو په اړه پښتنو ته راځم ځکه چې تر اوسه پورې هیڅ چا ونه کړی ډاکټر صاحب په افغانستان او پاکستان کې ښځې عموما څه قسم صحت د صحي یا روغتیايي ستونزې لري زموږ په سیمو کې زیاتره ستونزې د غذایت کمی سره تړلې که څنګه
بعض بیماری چې دي هغه صرف د ښځو پورې تړل شوې دي لکه پای کې عموما چې د غټ ستونزې چې د ښځو لپاره غټ ټرنر سندروم موږ ورته وایو چې دا د ګروت یا نشونما عمل کې تغیر یا څه کمی زیاتوي او د هغې په مقابل کې بیا انفرټیلیټي یا شنډوالې پیدا کیږي دغه سي دویمه غټه ستونزه ښځو ته چې ده د صحت په حساب باندې دا د آسټیوپوروسیس یعنی د اډوکو کې آسټومیلیشیا دا دي
اډوکي نرمیږي یا اډوکي رژیږي
رژیږي عموما اته یا اوه داسې بیماری دي د دوه نه علاوه چې دا د ښځو د ژوند او صحت لپاره زیات نقصان دي یا اغیزمنې دي دې کې اول چې دی نو دا د زړه تکلیفونه دي ځکه چې ښځه کله حمل پیدا کی نو د دې وینه چې دی دا ماشوم یا په نس کې چې کوم ماشوم پیدا کیږي نو دغه په نسونما او خوراک کې د دې د وینې زیات مقدار استعمالیږي او دغه دغه تنفس چې دی هغه هم د مور په تنفس سره روان وي نو د مور زړه باندې کار ډیر وي نو دغه سي زنانه چې د زړونو د بيمارۍ زیات ښکار شي ا دین علاوه چې کوم خزو ته غټ ستونزه پیږي نو دا د دې د بریسټ کینسر یا د سینې کینسر دی
صحیح
چې باندې موږ پروګرامونه هم کړی دي او یا عمومي بيماری ده قابل علاج هم د هغه سي کینسر نه دی چې علاج نه کیږي خو بیا هم لکه د خزو لپاره دا یو ستونزه ده او باید چې خزي کم از کم چې کوم خزو ته په ټیکې یا سینه کې تکلیف پیدا کیږي چې هغه خزي ډاکټرې ته لاړ شي او هغه میموګرام ورته یا هغه ټیسټ یا الټرا ساوند یا خزي په لاس توګه باندې خزي ډاکټرې وګوري او معلومات شي
صحیح
دین علاوه په امیر صاحب چې کوم د خزو ته زیات تکلیفونه چي وي نو هغه د بچدانه ستونزې دي په خزو کې او دا کینسر دی او سروایکل موږ ورته وایو
پښتو کې ماته نوم به نه راځي.
خا د رحم د برخې او د بچدانې د غي سرطان
دین علاوه سلورم چې کوم په ښځو کې عام استوزی دي زمونږ په معاشرو کې بلکې په ټوله نړۍ کې دا د غینی نسائی
او نسائی مسلې دي
ټولې دي. دې کې دا وی چې ښځو بچی ځای کېدل یا به وخت بچی پیدا کېدل یا د حمل نټنګېدل یا د لیکوریا غونې بیمارې دغه څه قسم شي نه شي. زنانو کې چې کوم د پرېګننسی ایشوز یعنی د حمل دوران کې چې کوم عوارض یا تکالیف ښځه وړاندې کوي دا په دریو یا څلورو سټیجونو کې مونږ تقسیمو. ورسره شپږم نمبر کې چې کوم دی په ښځو کې ډپریشن او زودرنجی یا انگزایټی دا د دې غټې ستونزې دي چې هغه دې ښکاره کوي نه او د کور خلک د کم علم په وجه باندې یا د زیاتې توجه نه ورکولو په وجه باندې دې معاملو باندې نه پوهېږي او بعضې خلک هغه پیریانو او جادو او تاویز ته ریفر کی هغې ته واړي چې دا دغسې چل دی. نو دا د ښځو زمونږ په معاشره کې افغانستان کې او پاکستان کې او دې نه علاوه چې کوم دی اووم نمبر آٹو ایمیون لکه شکر یا شاریخون دغسې قسم بیماری دي.
خو زمنګ په سیمو کې عمومي ډاکټر صاحب دا خو تاسو ناروغي یاد کړی خو شو چې دا یاد شوي عمومي چې د زموږ زیاتره سیمې د غربت د وجنې د غذایت مسلې دي زموږ د خزو.
بالکل د غذایت کمې صرف د غربت د وجنې نه پامیر صاحب د دې کې زموږ سماجی یا د کور چې کم تړون دي دا هم شامل دي لکه پښتانه میلمه دوست وي نو چې به وخت میلمانه د شپې وخت کې راشي نو د کور زنانه عموما نه هرې پاتې شي او ماړه اجرې ته یا جمعات ته یا د غزینو ته لاړ شي
او یا خزه ورسته ډوډۍ خوري سړی اول خوري.
بالکل یو دا هم وي دغه سي خزو کې یو نقصان دا کیږي چې دې ته کم میوه د ناول ملاويږي نه کملو شو نه غدا خپل بچیانو ته ورکی
بلې نه خوري
او د خپل نه خوري په دې فکر کې چې رزه خټي کې مودا بچی ته مزيات ضرورت نو چې څومره هغه ماشوم ته د خوراک ضرورت نو دغه سي زمونږ د لور ته خور ته دې ته هم ضرورت ته باید دې کما ماشوم ته ورکوي نو بیا دا څه ورکی چې نیم ماشوم ته ورکی نیم دې خپل استعمال کی
صحیح. او یا داسې بندوبست په کور کې وشي دا خو کیږي کنه په کلو کې خو دغه دي کنه اوس سبزی دي فروټ دي دا شته کنه په کلو کې او په خارونو کې هم داسې بندوبست کم از کم وشي چې هغه ښځه چې بالخصوص حمل لري او یا ماشوم ته تی ورکوي هغې ته غذایت ور پوره شي کنه
هغې ته کوم ماشومه چې حمل لري یا ماشوم ته سینه ورکوي نو هغې ته د زیات او بهترین منظم غذا ضرورت وي
صحیح
پای کې کاربوهایډریټ هم پوره وي پروټین هم پوره وي حیاتین هم پوره وي او منرلز یا نمکیات یا مالګې چې کمی دي لکه کیلشیم شلو یا ځینې عناصر لکه اوسپنه یا فولاد شلو یا کاپر شلو یا ګولډ شلو دا زموږ د وینې اجزا دي دا وی پکې خامخا نو دا هم ډیر ضرور دي کدا کم او ډیر معمولی مقدار سره کم شي لکه زموږ زیاتره خزي چې دلته زموږ په افغانستان او پښتونخوا کې مونږ وینو نو دا اکثر د وینې د کمی ښکار دي د کلشیم د کمی ښکار دي او د خوراک د کمی یا د خوراک د بدنظمۍ ښکار دي
صحیح
بدنظمی څنګه لکه چې بیټه مدي ته خوراک ملو شي یا د ټولو نه اخیره کې ورته ملو شي نو باید اوس هغه وخت دی چې مونږ په دې پوه شو چې دا خویندې او لوڼه چې دي دا زموږ برابر انسانان دي او چې څنګه یو سړی ډیل کیږي هغه ته چې څنګه توجه ورکول کیږي باید دغسې مونږ خپلو لوڼو ته بچیانو ته خویندو ته مو
صحیح. ډاکټر صاحب دا د غذایت کمی لکه د اوسپنې کموالی د کلشیم کموالی د مینګنیز کموالی د مګنیشیم کموالی یا د پوټاشیم کموالی داسې مالګې کمی ویټامینونو کموالی دا مسلې چې دي یا د نشاستې کموالی یا د لحمیاتو کموالی هر یو شی چې د غذایت کموالی آیا په ښځو کې د حمل ستونزې یا د خزو د نورو هارمونی نظام چې د هغې ستونزې او یا د خزو د زړه او د صد رحم او د بچدانی سرطان رسولي یا د دیشانو د تی د سرطان د دی لامل کېدې شي کنه؟
بالکل کېدې شي پامیر صاحب. د ژوند لپاره د ډیرو عواملو په شمول تازه اکسیجن، کافی مقدار کې صفا سوترا اوبه، او په اعتدال سره منظم یا بیلس ڈائٹ
او متوازن خواړه
دا پکار دی. دغه سي چونکی زمون په معاشره کې د خوراک مشري عموما د خزو په سر وی، نو خزې کولی شي چې د باورچی خانه یا شپسخانه چې کوم ترتیبات دي هغه دی یو خپل خاص نظم سرونی سي، لکه د هفته د ورځو دي تقسیم کو چې یاره دی کې اوریجه یو ورځ اوریجه پکار دی، یو ورځ سبزی پکار ده، یو ورځ دال پکار دی، یو ورځ لوبیا پکار ده، یو ورځ ډیر زیات سبزیانې مکس سبزیانې یو ډول پکار دی، او دغه سي یو ورځ غوخه یا کیمه سبزی دا پکار دی.
صحیح.
بیا که دا نور شیان دي ته مکمل ملو نم شي، لکه میوجات چې کوم د حیاتي نو خزانی وي نو بیا هم گزاره کېدی شي، چونکه دلته غربت مونږه صرف موسمی میوه مونږ ته ملاوی دی شي او نور خو نه ملاوی. دغه سي دي دا کولی شي چې فرض کیا مڼه ګرانه ده، نن سبا گازرې عام دي، او نو دا دواړه یو شانتي خصوصیت لري، یو شانتي اجزا د خوراک لري، نو په دې باندې پوهېدل پکار دي خویندو ته او د کور ټولو خلکو ته. کدا چا دا وس نه رسیږي چې مڼه وخورو نو هغې دغه استعمال شي، دغه سي که څوک وایي چې امرود یا داسې شی نه ملاویږي نو هغه ډبیرې یا سوابیرې چې ورته وایي
هغه خوړلی شي،
هغه اوس عام دي هغه خوړی شي.
ښه، تاسو به دا هم لیدلی ډاکټر صاحب اکثر چې ښځه چې کله ماشومې پیدا شي نو تر هغې وروسته ورته په دې کورونو کې ښځې وایي چې دا شی به نه خوري، هغه شی به نه خوري، او یا چې حمل یې ورته وي چې دا شی به نه خوري، دا شی درته ښه نه دی، دا ګرم دی، دا یخ دی، دا دست دی، دا هغسې دی کنه. د دې په باره کې طب څه وایي؟ هر شی باید ښځه وخوري د حمل پر مهال او د حمل نه وروسته، د ولادت نه وروسته؟
بالکل پامیر صاحب، یو داسې ستونزې دي لکه شکر یا بلند فشار خون، چاهي چې د مالګې نه پرهیز پکار وي یا د ګوړې چینو نه. دې نه علاوه عموماً چې څونه بیماری دي، لکه مثال اسهال شو، نو هغه وخت کې مونږ ورته دا وایو چې بادګیر شی یا چې کوم شی نه خېټه نرمۍ کبس کو شی چې دا ونه خوري. دې نه علاوه عموماً په عمومي توګه باندې په طب کې داسې څه خبرې نشته دی چې مونږ د خلکو نه خوراکونه بن. د خوراک نه زموږ مطلب دغه دی چې کوم هغه خوراک دی چې د انسان د ژوند لپاره لازم دی. کوم چې غیر لازمي خوراکونه دي، لکه چای څښل، دا په بوتلو کې بند شربتونه، د تیز څښل، نو د دې نه بیا پرهیز پکار وي. دغه سي شیان خو هم نه دي پکار. دغه سي مالګه چې دا د آیوډین والا ملا شوی مالګه یا چې کوم د سور کاڼي والا مالګه بهترین هغه وي.
ښه، او ډاکټر صاحب بل پوښتنه چې زه کول غواړم په دې کې دا ده چې یو ښځه چې حامله شي باید د خپل دغه د پاره معاینې د پاره څومره وخت وروسته ډاکټر ته لاړ شي؟
دا پکار ده چې حمل چې کلم وشي نو هر درې میاشتو کې باید د ښځې ډاکټر ته لاړ شي، هلته معاینه مو شي او د دې د وینې تجزیه مو شي چې په دې کې هیموګلوبین یا فولاد کم نشي، کلسیم کم نشي، یا نور چې کم نمکیات دي. تاسو ټولو نمونه واخیست نو زه بیا بیا موږ دا نشو اخیستلی چې دا اجزا وګورو په وینه کې چې دا پوره وي، او که کم وي نو بیا ورته دغه چې کوم د تقوی دواګانې دي نو عموما ډاکټران دغه تجویز کوي، او د ماشوم تر پیدایش پورې باید بیا جاری وساتل شي.
سمه ده ډاکټر صاحب. د دې نه علاوه راته دا وایي چې عموما زموږ دا نجونه چې راغټیږي کنه ماشومتوب نه عمر بلوغت ته رسیږي، ځوانیږي، د دوی د پاره داسې څه طبي لارښوونې شته دي چې دوی باید څه وکړي؟ لکه خواړه خو تاسو یاد کړ، غذایت پوره کول دي، د دې نه علاوه د دوی چیک اپونه هم ضروري دي، معاینې هم ضروري دي چې ډاکټرانو ته، د ښځو ډاکټرو ته لاړه شي دا نجلۍ؟
بالکل، دا ځکه ضرور دي پامیر صاحب دی کې لکه ما خبره کوله، خو بیا پکې دا موږ نور طرفونه ده، ټرنر سنډروم ده په ښځو کې، ترنر سندروم، هغه د دې د نشونما او دا هغه سره تعلق لري او دا هغه د وجنه بیا د خزه پراتلون کې جون کې ډېر خبرې کې دي شي هر سوتیزم کې دي شي چې نه په مخ باندې وختره شي هغه سي سټیچر کټ کم پاتې شي یا په راتلون کې هغه شنډه پاتې شي یا په بچدانه کې یا رحم کې رسوله یا د اوبو رسوله دا پیدا شي نو کچر هم بالخصوص چکم بلوغت رسیدن کی جنکی وی او د دې د میاشتې بیماری دا به ترتیب وی یا زور لاندزی یا سپینه بیماری راځي ورته یا بے ځای سستی چې د عمر مطابق نه وي او دا بدن سست پستی او کار ته ډډ نه لګي نو د دې د وجنه هم دا جده دا په نظر لاندې ساتل دی او دا د مور پلار یو بنیادی فرض ہے کدوی تاون کی نو این امکان لري چې شل کلنه یا پینځش کلنه کې دا جنای په داسې ستونزو ښکار شي چې هغه بیا د واده نه پاتې شو دا ټول عمر دپاره د دې په ولو کېږي.
صحیح. سراج رضا صاحب د خپلې مور په باره کې یوه پوښتنه لیکلې زه تاسو ته لولم. دی په خوست کې اوسي او د دوی مور بیبي چې دغه پنځه شپېته کلنه ده وزن یې اویا کیلو دی قطع تقریبا یو سلو اویا سینټیمیټره دی. په پاکستان کې ډاکټر اے ایچ امیر ته خوولې ده او دا ځل یې ډاکټر فهیم الله صاحب ته هم بیولې ده په رحمان هسپتال کې. وی اوس د شکر لري دا ښځه ها اوس د انسولین استعمال او ورسره څنګه دوایانې خوري د لیکلي دي. انسولین نووامکس دیرش یونټ جمع څلرویش یونټ ان 24 اورز یعنی څلرویشتو ساعتونو کې شل د لیکلي دي. صحیح دی. ورسره مخکې ټیبلیټ دی ډاپا په نوم باندې لس ملی ګرام د خوب په وخت کې یوه دانه. بل ټیبلیټ دی ګالووس 50 ملی ګرام سهار. بل کیپسول دی زی ګیپ په نوم باندې 100 ملی ګرام د خوب په وخت کې. ورسره وی سایکیټریسټ بشیر احمد صاحب ورته دواګانې ورکړې دي. هغه دا دی ټیبلیټ پیراکسل 100 ملی ګرام سهار، ټیبلیټ ټوپاګین یا ټوپاجین 50 ملی ګرام د خوب په وخت کې، او ټیبلیټ لگزرټنل 3 ملی ګرام د خوب په وخت کې. وی دا دوایانې او علاج جاری ساتلی دی. خو اوس ورته وی د سر درد او شاته خواته په غاړه کې ورمیګ کې درد پیدا شوی دی. د پښو او عضلاتو له دردونو هم په عذاب ده. البته د بلډ پریشر یا تکلیف نه لري. نو اوس وی موږ څه وکړو، کوم درمل یا دواګانې باید استعمال کړو؟ ستاسو مشوره څه ده؟ څومره ښایسته یې لیکلي دي هر څه کنه ډاکټر صاحب؟
بالکل، دا پوهې سړی دی الله دې وکړي چې زمونږ ټول پښتانه همدغسې پوه شي. دوی بداو کې چې کوم انسولین دی دیرش او څلرویش یونټه سهار ماښام، نو دا به دی وګوري چې د مور بی بی چې کوم ایچ بی اے ون سی دا د شوګر یو ټیسټ دی، دا به هم دغلته کې خوست کیو کې هغه به وګوري چې هغه د اوو نه بره دی که د اوو نه ښکته دی. نو که هغه د اوو نه بره وي نو بیا به د دې دا یونټ چې کوم د انسولین دی دا یو ډاکټر سره په مشوره باندې د دې مقدار معمولی غونتی زیاتول دی. لکه دا څلرویش یونټ هم کېدی شي بیا دیرش یونټه کې ورته. او دا چې کوم د بشیر احمد صاحب چې کوم داروګان دي دا باید جاری وساتل شي.
صحیح.
د درد لپاره مای کې دارو موجود دي او د پلو لپاره موجود دي، ډېر تفصیل سره د لیکلي دي. البته دي دا کولی شي چې ملټي وایټامین یا د وایټامین بی کمپاؤنڈ
یا وایټامین بی کمپلیکس هم چورته وي.
کمپلیکس هم ورته وي. دا عمل ته کې چرته کې د دې څو مرکزی ډاکټر چې هغه ورته غلطه نه تجویز کی او یو ګولې د شپې د شکر سونه مریضان چې وي دوی به یو ملټي وایټامین یعنی د وایټامینونو مختلف مجموعه چې کم ټیبلیټ یا کیپسول فارم کې راځي او دا به د شکر هر مریض هر شپه یو دانه استعمالی نو بیا به دا زیات زحمتونه او د لک ډیر دردونه چې دي نو دا به ان شاء الله چې کنټرول شي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب.
الله ګرانو سي عزت مند بس
خوشاله اوسې. روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. بلونه بیا در سره په مخه مخه
ورکړي.